ډیډي به د روانو چارو د دې پروګرام د اهم رپورټونو سره ټیک نړیوال نن د تعلیم عالمی ورځ په دا سال کې لمانځي چې په پاکستان او افغانستان کې د تعلیم نه د محروم ماشومان شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. یو تازه رپورټ ښیي چې پاکستان کې د ښوونځیو نه بهر پاتې شوو ماشومان شمیر 6.2 میلیونه ته رسیدلی دی. د عامو انتخاباتو په درشل کې د ناامنۍ په اړه د خیبر پښتونخوا د جنوبي ضلعو د اوسیدونکو اندېښنې. حکومت وایي حالات په قابو کې دي او خلک دې یقین ولري، مګر دا ناامنیو پیښو ځایي خلک فکرمند کړي دي. د هغو خبرې به واورئ. د امریکا د ریپبلیکن ګوند د ابتدایي انتخاباتو په لړ کې ډونالډ ټرمپ د ایوا نه وروسته په نیو همشایر ریاست کې هم لویه کامیابی ترلاسه کړه. په خپل ګوند کې دننه د غسره صرف نیکی هیلی مقابلې ته پاتې ده، مګر ګوند کې د صدارتي ټاکنو د ټکټ ګټلو لپاره د ډونالډ ټرمپ چانس زیات ښکاري. او په غزه کې د یوې میاشتې جنگ بندۍ لپاره د اسرائیل او حماس په خبرو کې پرمختګ شوی دی. په همدې حال کې اسرائیل د غزې په مرکزي ښار خان یونس او د پټې په نور علاقو باندې خپل پوځي بریدونه سیوا کړي دي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال د فلسطینیانو د ناوړه حالاتو په باب خبرداري ورکړي دي. د دې تر څنګ به یو شمېر نور په زړه پورې او اهم رپورټونه هم ولرو. په دې هیله چې تر پای از موږ سره مل پاتې شئ.
السلام علیکم د ویو ای ډی با ډیرو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشي په خیر راغلی. دا وخت په خبر کې د ماخصن لاس په کابل کې د ماخصن نهنیمه او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمه 12 بجې دي. د روانه چارو په دې خبرونه کې ز فواد لامی تاسو کوربایم. نن د جنوري 23مه د تعلیم عالمی ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منځلې کیږي چې په افغانستان او پاکستان کې په ملیونونو ماشومان د تعلیم نه محروم پاتې دي او ورځ تر بلې د هغو په شمیر کې اضافه کیږي. د پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن یو تازه رپورت خپور کړی چې وایي په پاکستان کې د سکولونو نه د بهر پاتې شوو ماشومانو شمیر د 6.2 میلیونه نه هم اوچت شوی دی. کارپوهان وایي د دوو ماشومانو د تعلیم ړومبۍ ذمهواري پر ریاست ده. تفصیل د مدثر شاه او هاشم علي په رپورت کې.
ماهران وای په کم رفتار چې پاکستان کې آبادی کې اضافه کیږي په هغه رفتار وسیلو کې او بیا په خصوصي ډول د تعلیم څنګه کې اضافه نه کیږي چې لامل د هر کال په تیرې دو سکولونو ته نتلونکو ماشومان سیوا کیږي
چې ماشوم د بینزو کالونه اوري نو هغه ته د سکول ارتیا راځي د سبق او زمونږه تعلیمی بجټ چې وګورو مونږ د سکولونو شمیرې ته وګورو او بیا وسره د استادانو د کتابونو او دغه سیزونو ته وګورو ناغې کې هغه شانس یې واواله نه راځي.
عمران ټکر وای د پاکستان انسټیټیوټ آف ایجوکیشن د تعلیم په حق له 2022 راپور تر مخه پاکستان کې 6.2 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. وای سل رښتمه جنوري پاکستان کې د تعلیم د نړیوالې ورځې په هیڅ په داسې حال کې نمازل کیږي چې د تیرو کلونو په نسبت هیواد کې د سکولونو د بهر ماشومان شمیر کې اضافه شوې ده. وای دغه 6.2 میلیونه ماشومانو کې د خیبر پختونخوا 3.3 میلیونه ماشومان هم شامل دي. وای سکول ته نتلونکو ماشومان د هیواد یو کمسل 20% جوړیږي. د پی آی ای راپور تر مخه اسلام آباد کې سکول ته د نتلونکو ماشومان شمیره هیواد کې تر ټولو ټیټه ده. خو ناقلار صوبې بلوچستان کې بیا دغه صوبې تر ټولو زیات ماشومان یعنی 15% ماشومان د سکول نه بهر دي. شمیره 3.43 میلیونه خودل شوې ده. پښتونخوا کې بیا سلور واړو صوبو کې په کم اشاره کې ماشومان د سکول نه بهر دي چې 1.5% جوړیږي. کارپوهان وای دوړو کوالی ودونو د جنسي او جسماني زیاتی او مزدورۍ نه د ماشومان د ژغورنې تر ټولو ښه طریقه د دې سکول کې داخله ول دي
چې زمو کوشش دی چې هر هغه ماشوم چې هغه په سټریټ باندې دی هغه بیگینګ کې دی یا مطلب هغه پیرنټلس ماشوم دی فرست پرایورټي دا چې هغه سکول سره انرول شي. مطلب دا چې هغه ځکه چې موږ سره ګورو چې موږ نارملی ګورو د ډیفرنٹ ډایمنشن کې چې ډیفرنٹ وایلنسز دی ابیوزز دی یا چایلډ لیبر مسلې دی. یو غټ حل دا دی چې موږ څنګه میکسیمم ماشومان انشور کو په سکولونو کې.
اعجاز محمد خان زیاتی د ماشومان د حقوقو خوندي ساتلو لړکې پښتونخوا کې د نورو صوبو په نسبت زیات کار شوی دی. وای نولس ضلعو کې د ماشومان د حقوقو کمیټې جوړې شوې دي چرته چې ماشومان ته ویړیا قانوني تحفظ ورکړل کیږي او ټولنې کې د یونیسف تر څنګ د نورو نړیوالو ادارو په مرسته د ماشومان د حقوقو په هکله پوهه پیداول شي. پوهان وای د سکول نه د بهر ماشومان سکول کې د داخلولو لومړی فریضه ریاست تا.
غیر دولتی ادارے چرے ہم پر دنیا کی پیو ملک ہم اغد ریاست نعم البدل نشی کرے ادا اولین او آخرین ذمہ داری کے کمادا نو دا د ریاست تا او تسو پر جی تعلیم خبر را نو دین ہمونگ مخ نشوڑو لے زکا چی دا آئینی بنیادی حق دے.
د پاکستان د 1903 آئین 15 الف ماده تر مخه د ریاست ذمہواری ده چې د هیواد د هر 15 تر 14 کال عمر لرونکي ماشوم ته د ویډیا معیاري او لازمی تعلیم بندوبسو کی. خو تر دې دمه هیڅ کم حکومت د آئین په دغه ماده عمل نه دی کړی. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا کی خبر.
د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د ترهګرۍ د یو شمیر پیښو وروسته اوس د سیمې اوسیدونکو وایي ناامنۍ پریشانه کړې دي او هغوی عادي ژوند نشي کولی، مګر حکومتي چارواکي وایي خلک دې اطمینان ولري او حالات په قابو کې دي. ځایي خلک په داسې حال کې د امن امان په باب فکرمندۍ اظهار کړی چې پاکستان کې عام انتخابات پرانګدې کېدو دي. د خیبر پختونخوا په جنوبی ضلعو کې د امنیت په اړه نور حال لاتنان بیٹنی نواوی.
په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا کې تر هغه لري یو شمېر حمله شوي او زیات ویدونه د صوبې په جنوبی ضلعو کې شوي دي. په دې خبرې دونه کې امنیتي ځواکونه او وسله والو ډلو یو بل ته د زیاتو زیانونو اړولو دعوی هم کړې دي. د ځایي خلکو په خبره ده نه عملی دی پیښو سخت پریشان کړي او د عامو خلکو په سر ادي ژوند نشي کولای.
تانا خیر محفوظه کی لا خیر محفوظه نو عوام بچری کی
بلار
خو جو دوی پیمنت کو دا ما پتا دا اپن پیمنت بار کی تعلیم تک سو باندې دوی جان ساتي هغه نه باوجود غیر محفوظه ما ته وچ ما ته بس کور شیلار کی هغه هيا هر تم نیز خبر نه دا سکیورټی ولا ما نه سکیورټی کوټ موږ دا وایو چې تا له دې جی لړی سین درې سی لټ چیر بل ایریا ته د لار سی لکه زالج ته د لار سی چیر
زالج ول دل ترای
دته دغه د کلی ته د لار سی موږ به محفوظه یو دوی به محفوظه
دا میش په لکی مروت بنو ډیرا اسماعیل خان ټانګ او فزنګړي ډول وزیرستان کې زیات بریدونه شوی دي. سی پکشي د امنیتی ځواکونو ترڅنګ یو شمیر عام خلک هم پکې وژل سفي. د خالیف اورزم شمالي وزیرستان کې د میوه او سبزی وړونکو گاډو 15 ډریوران په ډزو وژل سفي. د دې ترڅنګ په یادو سیمو کې د عام خلکو د هدفي وژنو پیښې هم شوی دي. پښتون ژغورنی غورزنګ سی په مکه ده نه امنی پرزید احتیاجی مظاهره کوي وای دی خاورته د زم بیا نوی منسوبي راړول شفي. په دغه ولسی غونډه کې تر هغه ریده پیښو غندنه کیږي او وای دا خاور نور نه امنی نشي ازغم لای. د پښتون غورنی غورزنګ فعالان وای د دوی پرزید تر هغه ری مقدمه درج کیږي او زندرنو کې بندیوان کافی.
او وزیرستان شه د ناتو بنیاد کندې انټرویټ کې دي چې د میش په وزیرستان شه په مرشه ورشه په زرګا اعظم نامه شي موږ د شمن هجاوات او د دوست مهاجاوات په حال دی موږ د شمن ورکړای د دوست نه ورکړای د وزیرستان په ډاډ په دوست مرشي دا په تنه کې شته کې مړای د ګراوند به جوړ کړای د فوج جوړ کړای د موږ دوا په دغه د دو چې د کیم کاتو کاتل ماده کې د پاکستان پالیسه د یوه سیمواله یا سره
پاکستان حکومتي او پوزيت سرواکي وای حالات په کابو کې دي او د ملک ساتره غړې نوغه په مکمل توګه وستلو د پارش مندي دوی وای تر هغه به تر هغه پرې ضد روانه جګړې ته دوام ورکول شي چې د ملک صاحب بشپړ توګه د تر هغه نوغه استل شوی نه وي.
بالکل تاسو صحیح خبر او په نسبه سکیورټي سره د حال الګ ګرم شوی دی او هغه حواله سره تاسو دا خبر هم چې لا انفورسمنت چې څنګه ایمنګر او ایجنسیز دی پای کې پولیس ته پای کې ایف سی دی پای کې آرمی دی هغه بالکل تیار دی انشاء الله عزیز کار روان دی انشاء الله عزیز پنیر فیوچر کې بتاسو انشاء الله وګورئ چې حالات باندې نارمالایزیشن طرف ته روان دي روان شي او په دې باندې کار روان دی
د دسمبر په 11مې او 12مې نیټې په منځري شپه کې پډیرا اسماعیل خان کې د پوز په ارزي کېم شوي زلمرګي بریث کې د پاکستان د پوز دریش پوزیانو د وژلو تایید کړي فو د جهادي پاکستان په نوم ډلې د دې بریث ذمہواری منلی فو زی خلک او سړونکو وای د شلو کالو راسي د ایونه خدمتونکو جګړې سره مخ دي او لوی ستونزې دغه ده چې د پیښ ورستر بلې سیوا خیر شي ادنان بیٹنای دیفا ډیرا اسماعیل خان
بیا هم خرغلی د پاکستان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي مشرانو اعلان کړی چې که په راتلونکو انتخاباتو کې کامیاب شي نو د حکومت جوړېدو وروسته به خلکو ته تر 300 یونټو پورې وړیا بجلی ورکوي. د انتخاباتو نه وړاندې په کمپینونو کې د سیاست مدارانو دغه سوادي څومره سنجیده ګڼل کېدی شي او خلک ورته څومره خوشبینه ښکاري. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال ارشد حسین په خپل رپورت کې تاسو سره شریک کړي.
په پاکستان کې د دوه لوی سیاسي ډلو لخوا صارفینو ته تر 300 یونټو پورې ویلیا بجلی ورکولو په اعلانونو د اقتصادي چارو کارپوهان باور نه لري. پاکستان کې دا مهال یو عام تن د لوړې کچې د ګرانې لقبله پریشان دي. چرته چې د ګرانې کچې یو کم 30% ده او د ګرانې د لوړې کچې یو بنیادی علت د بجلی په بیلونو کې دونکو اضافه ده. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د هیواد په موجوده معاشي صورتحال کې یو صارف ته د 300 یونټ بجلی لی ویړیا ورکول بیخی ممکن نه ده. د اقتصادي چارو سیړنکار شهریار بټ وای پاکستان دا مهال د نړیواله مالیاتی ادارې IMF د قرض پروګرام لاندې دی او پر راتلونکو دریو کلونو کې به پاکستان ته د 2.5 ډالرو بهرنی امداد ضرورت وي او دا سي نخکاری چې IMF په پاکستان ته د بجلی په مت کې د سبسيډي ورکولو اجازه ورکړي.
بالکل به فیسیبل نه دی کیونکی پاکستان می تقریبا
ویړیا بجلی ورکول بیخی ممکن نه دی. پاکستان کې نږدې 90% دا سې صارفین دي چې د میاشتې 300 یونټ بجلی استعمالوي او راتلونکو حکومت هغه ته سبسيډي ورکوي نو حکومت ته به خوشه 1300 روپے پکاروي او دومره غټ رقم تنظیم نشي کېدی. نو زما په خیال کې راتلونکو حکومت ته ولسته دروغ ندی ویل پکار
ترکه حکومت میں آنے کے بعد کوئی پرابلم نہ ہو.
د ریپورټونو تر مخه سکال به پاکستان ته 9000 روپے محصولات راټولول وی چې پکې یوازې 1500 روپے په بهرانه قرضو باندې د سود په مت کې ورکول دي. د اقتصادي چارو خبريال وقاص عظیم وای په پاکستان کې تر 300 یونټ پورې د بجلی کارونکو صارفین د کل صارفینو شمیر 3.2% دي او حکومت ته به هر کال د بجلی د بیلونو په مت کې 3000 روپے راغونډول وی او د دې مطلب دا دی چې تر 300 یونټ بجلی کارونکو صارفینو ته په ویړیا بجلی به 2000 روپے ورکول وی.
بجلی کے صارفین کو ماہانہ 15,300
یونٹا بجلی مفت ورکول با د یو حکومت لپارا گرانوی کا حکومت اغا صارف تا چی دا میاشتی 300 یونٹا بجلی استعمالوی بجلی مفت ورکوی نو داغی قیمت 15,000 روپے دا میاشتی جوڑی گی او دا دے لپارا با دا میاشتی 100 روپے او دا کال نزدے 2,200 روپے پکاروی نو بیا حل ادا ممکن کی دیشی
اور پھر جا کر آپ یہ سبسیڈی دیں گے.
سیڑوں کی وائی نڑی والا مالیاتی ادارہ IMF د توانای پسنګه کې د 1000 روپو د سبسيډي ورکولو اجازه نشي ورکولې نو د 2000 روپو لوی رقم د امدادي قیمت په مت کې ورکول خو لري خبره ده. ارشد حسین وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلیویریش ساتا پدیشنتینا تاسو په یو ټل سټلایټ په ټی وی تازه تولا او بهتر په خبرونه د سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سبي او یا بي او یا اشاریه پینزا ایست چینل یو سل درې هر اورس سلیویری ساتا لڈی وسرو سے
بیا هم خراغلی تاسو زمغاگ لا واشنگتن ڈی سی نه اوری او سم د امریکا حالات. امریکا کې سکال نومبر میاشت کې عام صدارتي انتخابات کیدونکې دي، خو د غنه وړاندې د ګوندونو دننه ابتدایي ټاکنې روانې دي چې حتمی کاندیدان معلوم شي. په دې لړ کې پرون په نیو همشایر ریاست کې د دوو ریپبلیکن امیدوارانو ډونالد ټرمپ او نیکی هیلی ترمنځ سیالي وشوه. دا چې نتایج څه وو او پس دې به نور څه پیښیږي، په دې باندې را سره زموږ همکار پیر زبیر شاه صاحب په پروګرام کې دی چې ورته هرکلی وایو. پیر صاحب، ستړي مشه، په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
ها، په نیو همشایر ریاست کې د ریپبلیکن ګوند پرایمري یا ابتدایي انتخاباتو وروستي نتایج څه دي که را سره شریک کړئ؟
جی، نتایج خو پرون نیو همشایر کې دلته ډېر یو مهم هغه الیکشن وو د پرایمري، په هغه کې څنګه تاسو وویل چې دوه کینډیډیټس وو، یو پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ وو او بیا د ساؤت کارولاینا پخوانی گورنر، او د ټرمپ په انتظامیه کې د امریکې د یو این کې استازه نیکی هیلی، دوی په منځ کې مقابله وه. خو پرون بیا صدر ټرمپ، پخوانی صدر ټرمپ هغه پرایمري وګټله، نو هغه اوس داسې ښکاري چې د ریپبلیکن پارټي دے ډیر ګمان دا اوس کېږي چې همدا کده چې دی به دا هغه وګټي، نامینیشن به دی وګټي. خو نیکی هیلی چې کوم پرون بیا خپل سپیچ وکړو، د هغه نه پس چې کوم تقریر وکړو، په هغه کې یو خو صدر ټرمپ ته د مبارک باد ورکو، خو ده ویل چې دا مقابله لا ختمه نه ده او دا به جاری ساتي.
بالکل، پام دغه اړه باندې که څه هم ټرمپ تر اوسه په ایوا او نیو همشایر کې ګوندي انتخابات ګټلي، مګر بیا هم نیکی هیلی ټینګار کوي چې په مقابله کې به پاتې کیږي. دغه چانس څومره زیات دی؟ په څه امید بیا هم ولاړ ده؟
نو هغه خو ګوري اوس کوشش کوي. هغه پرون هم نیکی هیلی کتا سو تقریر واره، په تقریر کې د هغه د ټرمپ کسانو ته هم د کویری دي چې تاسو لکه خل وټرانو ته هغه ته ویری دي چې ریپبلیکن پارټي پکار دی چې دا وټاکی. نو اوس دوی کوشش بداوی چې په 15 مارچ باندې به د توای سوپر ټیوزډے پاره کې شپارس چې کوم دلته ریاستونه دی هغه کې به دا پرایمری الیکشن کیږي، او نو هغه کې به یو قسم بیا به دا هر یو شی فائنل کیږي، دا لوبه به یو قسم ختمیږي. خو دی علم دک خکاری چې نکی هلی د کمپین چې کوم بیان ورکړی دی، هغه هم دا وایي چې موږ په دې هغه کې کوشش کوو چې 15 مارچ پورې به دوی هغه وکي لکه سوپر ټیوزډے ته تیاری وکي، او په هغه کې دومره هغه ووټونه واخلي چې کوم صدر ټرمپ چې اوسه پورې اخیستې دی، او چې څومره د هغه منډیټ څومره مخکې دی، هغه نه چې هغه دوی قابو کړي. او بیا په جولای کې به دوی چې کوم کنونشن وکيږي چې هغه کې به فائنل کس باقاعده اناؤنس کیږي، نو هغه پرم لا ټایم شته. خو بهر له دوی ټول نظر اوس په دا ایمارچ 15 نیټه دی چې د 14 ریاستونو به دا پرایمری الیکشن کوي.
په ایوا او نیو همشایر کې د ټرمپ غټه کامیابی د ډیموکریټ جو بایدن د لپاره څومره غټ چیلنج ګڼل کېدی شي؟
نو هغه خو جی جو بایدن هم هغه پرون خو نوم نو په بیلټ کې، خو هغه ته چې کوم پرایمری د ډیموکراتیک پارټي شوی، نو هغه کې د مخ کې دی. او پرون بایدن چې کوم کمپین والا دی، هغه هم بایدن طرف نه دا بیان ورکړی او چې دا ښکاری چې اوس دا مقابله به د 2000 په شان د پرزیدنت د بایدن او د ټرمپ ترمنځ وي. نو یو ځل بیا په امریکایانو غږ کړی دی چې دا د جمهوریت لپاره به دا الیکشن پکار دی چې دوی دیس هغه ته ووټ ورکړي بایدن ته. نو بایدن هم خودل ته چې څومره پور اوس پولینګ کېږي، حاکم دا ښکاری چې ټرمپ بایدن نه هم مخکې دی. او خو بهرحال دلته د ډیموکراټک پارټۍ کې تش بایدن دی چې هغه به مقابله کوي، او ما څنګه وویل چې بایدن هم اوس دا یو قسم تسلیم کړه چې ریپبلیکن پارټۍ طرف نه به پرون چې نیو همشایر د ریزلټ نه پس چې دا به ډونلډ ټرمپ وي. نو دا مقابله داسې ښکاري چې دوی دواړو ترمنځ به یو موږ به ګورو چې څه به کېږي.
ټرمپ اوس مهال په ډیرو مقدمو کې هم بوخت دی چې د ده په خلاف درجه شوي دي په عدالتونو کې. آیا دا امکان شته چې د کومې مقدمې په بنیاد هغه نااهله وګرځول شي او عامو انتخاباتو کې د کاندیدین محروم شي؟
نو جی دلته خدا یو قانونی بحث دی پدې کې خو دا سه هم خکاری دلته دا سه قانون پوها خلکو دا هم ویلی دی چې ایون چې دته سزا مو شي دی بیا هم صدارت کوم دا هغه دی ریس دی دا چې کوم مقابله دا د الیکشن دی دی کې برخه اخیسته شي خو دلته بنیادی کوېشن چې کوم هغه دا دی چې آیا چې دته سزا وشي د نه خصل نه زیات مقدمه دی دو درې داسې مقدمه دی چې هغه ډیر نږدې سو میاشتو کې به نتیجه راشي نو اصلي کوېشن وداوي چې آیا هغه ووټران چې کوم زنه داسې ووټران شته چې هغه ویلي دی چې که فرض کړه دته سزا وشي عدالت نه موږ ووټ نه ورکو نو موږ وګورو چې آیا هغه ووټران واقعي د تر ووټ نه ورکي نو بیا داسې کېدی شي چې د ووټرانو باندې فرق واچوي او د په کامیابی باندې اثر انداز شي خو ما خیال دا دی چې الیکشن کې دی بیا به برخه اخیسته شي هو غټلې شي دا به بیا لک په مشکوک شي د غټنه
پیر صاحب د امریکا د نن خو هغه څه مسلې چې دی هغه به یو خاطر پریدو د امریکا نه بهر د امریکا خارجي پالیسي باندې د ریپبلیکن کاندیدانو ترمنځ څه فرق لیدل کیږي او چې نړۍ ورته ډیر سترګې پلاره ده او د امریکا په انتخاباتو یې نظر ساتلې دی هغه ته کوم ټکی ډیر مهم دی
نو جی هغه خو اوس دوه غدي کا ریپبلیکن ک دنه اوس مونګولې دل چې دالت بحث دا روانو چې آیا یورپ یا نور هوادونه دوی تیار دي چې صدر ترامپ دوباره صدر راشي او دوی سره مکشان تعلق چې کوم داسې ډیر خنو چې کله صدر ترامپ صدر وو خو ور سره اوس حکومت بنیادی دلته کوېشن دی د امریکای د خارجه پالیسی هغه د ډیموکراټک او ریپبلیکن پارټي مېس کې حکومت اختلاف دی په بنیادی نقطې لکه د یوکرين جنگ چې زمي سال درکم چې نن د پینټاګان هم یو اهم چارواکي دا خبره کړې ده چې د فاندینګ په وجه نه د امریکای د فاندینګ نه ورکولو وجه نه یوکرين سره داسې وسله نشته چې کوم هغه ته ډېر ضروری پکار ده او دلته د فاندینګ مسله هغه دا جوړه ده چې ریپبلیکنز دا وایي چې مونږ نور پیسې نشو ورکولای یوکرين ته چې مونږ جنوبی بارډر باندې تاسو پیسې ونه لګوي نو دلته دا ریپبلیکن د ایمیګریشن والا او سپیشلی دا چې کوم دا یوکرين جنگ ده دا په ریپبلیکن پارټي کې هم ډېر اهم موضوع او بیا په ریپبلیکن او د ډیموکرات په منس کې چکم دلته په پارټي لیول او بیا دلته په کانګرس کې چکم بحث دی او کوم لندن شروع دی هغه په یوکرين باندې ډیر ټایم لګي او موږ څنګه اندازه وشو چې 13 پیر حکومت بند شوه او اوس بیا حکومت مدو وغځه ولا وخت توګه باندې خدا یوکرين چکم امداد دی دا اوس هم دا یو مسله ده چې دواړه دا سه پیرازي شوی نه دی په یو حل باندې
ډیر زیاته مننه پیر زبر شاه چې موږ سره په پروګرام کې راغلی او تفصیل مو را سره شریک کړل ژوند یو سي
ډیر مننه
د دې ویلیدونکو تاسو د دی بی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شی د دې طریقه به تاسو خایو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د دی وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
او بیا هم د امریکا د انتخاباتو په اړه یو ریپورت د اسقاط حمل موضوع د امریکا د 2024 کال په انتخاباتو کې په بلټ باندې د البته وایټ هاوس وایي چې د صدر بایدن مرستیاله کاملا هاریس د هیواد په دوره ده چې مقصد یې د بایدن کمپاین دی کوم چې د تولیدي حق ساتنې او د اختیار غځولو لپاره یې کارول دي خو د ریپبلیکن ګوند امیدواران په اسقاط حمل د پابندۍ خبره کوي نور تفصیل د وی وی د وایټ هاوس خبریاله انیتا پاول پر رپورت کې د ډیوا همکار نصر الله خان تاسو سره شریک کړي
څنګه چې هم د امریکا د صدارتي سیالۍ ګرمیږي، امیدواران رائے ورکوونکو باندې تاثیر کوي، چې اسقاط حمل یو اهم مسله ده. د ګولیا دوشنبه په ورځ د روی ویډ حکم یو 15مه کلیزه چې په فیډرل کې اسقاط حمل حق خوندي کوي. د صدر بایدن مرستیالی کمالا هیرس د وسکانسن سفر وکړ او هلته د صدر بایدن د حکومت لخوا د تولید پاملرنې په شمول د اسقاط حمل لپاره د صدر بایدن د انتظامی د مکمل لاسرسي ملاتړ ښکار کړ.
In America, freedom is not to be given. It is not to be bestowed. It is ours by right.
په امریکا کې ازادي ورکول کیږي نه، او دا نه هم احسان دی، دا د حق له سبب زمونږ حق دی، او په دې کې د خپل بدن په اړه د فیصلې کولو ازادي شامل ده، نه چې حکومت بوای چې څه ورسره وکړي.
صدر جو بایدن چې ټول ژوند کې کیتولیک پاتې شوی دی، د اسقاط په اړه یې د خپل شخصي اندېښنو څرګندونه وکړه، خو د ګول یا دوشنبه په ورځ بیا هم دی د سپریم کورټ 2022 فیصله بیان کړه. د روی ویډ فیصله بدلولو او دغه مسله ریاستونو ته پریښودل ټیک کار نه دی. د دې محکمې له پریکړې راهیسې هغه یادونه وکړه، په مختلفو ایالتونو کې رایه ورکوونکو په مقرر ډول د سقط لاسرسي د ساتلو لپاره رایه ورکړې.
Voters have voted to protect reproductive rights.
رائے ورکونکو د تولید د حقونو د ساتنې لپاره خپل رائے ورکړی دا. موږ ته په هر ریاست کې د دې د حفاظت ضرورت دی، ځکه چې ستاسو د کورنۍ روغتیایي پاملرنې ته لاسرسي باید ستاسو په پته باندې نوي.
د ریپبلیکن ګوند اوسنی امیدوارانو کې ټولو نه وړاندې امیدوار ډونلډ ټرمپ پلویان وایي ټرمپ د اسقاط حمل مخالفت کوي، خو د هغه دریز مختلف دی او روښانه نه دی. د هغه د کمپاین وبپاڼه په دې مسله څه حل نه وړاندې کوي، او له دې په اړه یې پوښتنو ته سمدستي ځواب هم نه دی ویلی. خود امریکای د ایوان نمائندگان ریپبلیکن سپیکر خپل اپوزیشن ته شخصي مثال ورکړ او وی ویل چې هغه د بغیر د منسوبې د ځوان عمر د حمل پیداوار دی.
We're passing these bills and we're marching today because it takes a lot of work to convince people that every single human
مونږ د بلونو پاس کوو او مونږ نن مارچ کوو دا ډیر کار واړی چې خلک په دې قانی وي او کنه چې هر یو ماشوم کزی گدلې وي ارزښت لري چې لپامه غورځولې ډیر ګران کار دی. او زما ملګرو زمونږ سره هر یو دلیل شته چې په امید ووسیګو چې مونږ به وکړې شو چې د خلکو رائے بدل کړو.
د اسقاط حمل پر ضد فعالین وایي چې دوی خوشاله دي چې سپریم کورټ د دې پاړه پریکړه بیرته د اهلیتونو په لاس کې ورکړه، خو اوس دوی باید پریکړه وکړي چې کوم ملي مشر دا مسله پر مخ وړي. فعال اریک شډلر چې د واشنگتن په لاریون کې برخه اخیستې وایي چې بایدن د اسقاط حمل ته د لاسرسي په ملاتړ کې ډیر سخت دی، مګر وایي چې هیڅ یو پاتې ریپبلیکن د هغې عالمی نظریې سره سم نه دی.
خپل رائے خواندی کوم، ځکه چې زه په دې اړه اندیښمن یم چې دوی دواړه چیرته ولاړ دي.
د اسقاط حمل حق د لیبرل کالیفورنیا نه تر قدامت پسنده کنساس پورې ایالتونو کې په ټول پښتنو کې ګټلې، او اوهایو چې یو اهم بدیدونکو ایالت ګڼل کیږي په پریکړه لیک کې و 50% د تیر کال په وروستیو کې اسقاط حمل ته د لاسرسي ډاډ ترلاسه کولو لپاره د اساسي قانون کې بدلون منځوري ورکړي، خو امریکایي وټران به په راتلونکي نومبر کې په دې اړه باندې خپل رائے ورکړي. د انیتا پاول لپاره نصر الله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د عام خیرغلې د نظر پښتنې یو فلسطینی اداره وایي چې د اکتوبر د ومه رئیس په غربي غاړه کې د حماس ډلې ملاتړ په تیزی سره سیوا شوې، او دسمبر کې دا شاره د 12% نه 34% ته ختلې ده. د وی وی خبريال هنري ويلكنز په غربي غاړه کې د کډوالو الامعاري کیمپ ته ورغلی او هلته د حماس له پلویانو او چیډونکو سره د دې بدلون په وجوهاتو خبري کړې دي. رپورت یې زه تاسو ته وړاندې کوم. په غربي غاړه کې د الامعاري کډوالو کیمپ د هری برخې په دیوالونو باندې د تنکی ځوان حماد جبرائیل رمانه عکسونه لیدل کیږي چې په سپټمبر میاشت کې اسرائیلي عسکرو وواژه. دا عکسونه د هغه د وژل کېدونه پاس را څرګند شول. ځایي خلک وایي حماس دا پوسټرونه چاپ کړي چې د حماد په مرګ باندې د خلکو خواخوږي راوپاروي او په دې توګه غربي غاړه کې خپل پلویان زیات کړي. د اسرائیل ځواکونه وایي حماد په ښکاره د حماس ملاتړی وو او په اسرائیلي عسکرو یې د تیلو بوتلې بمونه غورځول. د حماد پلار جبرائیل عبدالرحمن موسی وایي کله چې د دسمبر په 14 د خپل د زوی د وژل کېدو ماتم کولو اسرائیلي عسکرو یې په کور چاپه ووهله او د هغه بل زوی یحیی گرفتار کړ.
ما د دروازې غږ واورید چې ور مې پرانستلو. فکر مې کولو چې حیا دی، مګر اسرائیلي عسکر وو د وسلو سره. ما ته یې وویل شاته شا. ما ویل نه خوځېږم، ځکه غواړم زوی مې وګورم. مګر هغو دړک راکړه چې ډزې بره باندې وکړي. زه ونهرېدم، بیا یې په مخ په سپېړه وهلم او بیرته یې دننه ټیل وهلم.
جبرائیل عبدالرحمن وایي عسکرو یې زوی بغیر د کوم وضاحته یو وړ او بیا یې په اړه څه نه دي اورېدلي. کله چې وی وی د اسرائیل امنیتي چارواکو د هغه د گرفتار ای وجوهات وپختل، نو هغه ویل چې استخباراتي ادارې نه یې وپختو او استخباراتي ادارې هم زموږ د پوښتنې جواب ورنکړ. د اکتوبر 8 راهیسې اسرائیلي چارواکي وایي چې د تراکرې د ملاتړ په وړاندې د هیڅ قسمه زغم نه کولو رویه استعمالوي. ځینې فلسطینیان په دې گرفتار کړی شوي چې په سوشل میډیا د مزاحمتي ډلو سره خواخوږي ښودلې وه. د حماس غوندې ترهګر پیژندل شو ډلو سره ملاتړ ښودل د فلسطینیانو لپاره د بغیر عدالتي حراست سزا لرلی شي. خو جبرائیل عبدالرحمن وایي اوس چې زامن د لاسه تللي، نو دا د هیڅ پروا نه کوي. هغه په ښکاره د حماس او د اسرائیلي قبضې پر ضد د نورو مزاحمتي ډلو ملاتړ کوي. دلته اکثره کسان ښکاره خبرې نه کوي، مګر د پالیسۍ او سروې څېړنو فلسطینی مرکز د نظر پوښتنې تر مخه د اکتوبر 8 نیټې نه وړاندې د حماس ملاتړ شهره 12% وه، خو دسمبر کې 42% ته اوچته شوله. دا نظر پوښتنه ښیي چې په غربي غاړه کې د فلسطینی انتظامی ملاتړ په کمیدو دی. په غربي غاړه کې د رسنیو نمایندګانو، څېړونکو او ځایي اوسېدونکو وی او ای ته وویل دوی دا مني چې د حماس په ملاتړ کې یو دمی زیاته اضافه راغلې ده. یو امریکایي
د حماس زیاتیدونکو ملاتړ هم دا وجه د حقیقت دی چې پس د ډیر مودې په اول ځل سټیټس کو یا موجوده حالاتو کې بدلون راغلی دی.
زیاتره فلسطینیان وایي فلسطینی انتظامیه چې په کال 1993 کې د اوسلو د تړونونو په بنیاد جوړه شوې او اوس د غربي غاړې د اکثرو سیمو انتظام یې په اختیار کې دی، ورځ تر بلې عامرانه رویه اخیستي او د شخړې د حل په پیدا کولو کې هم ناکامه شوې ده. د نظر پوښتنې په بنیاد غربي غاړه کې 90% خلک اوس دا باور لري چې محمود عباس باید استعفا وکړي.
الحرب توقف في غزه وصير عندنا
من امید لرو چې غزه کې جنگ ختم شي او موږ وکړای شو چې د ټاکنو د لارې مشرتابه کې تبدیلی راولو. په تنظیمه کې حق آسان شته مګر فعال نه دي.
د دې نظر پښتنې نخکاری چې ډیر فلسطینیان اوس د حماس پلویان دي، کوم ډول چې منشوري یو وخت د اسرائیل نابود کولو خبرې کولې. دوی د شخړې د حل لپاره د فلسطینی انتظامی د مبینه بی عملی په نسبت جنگی رویه غوره بولی. سروې دا هم خره کوي چې د اکتوبر 8 راهیسې لویدی زغړه کې 80% پښتل شوی فلسطینیان وایي هغوی د اسرائیل پر ضد پر تشدد مزاحمت ملاتړ دي.
هو اي عنف اسرائيلي يدفع الناس
ټول تشدد خلق سنجیده سوچ کول او تړباسي چې څنګه د اسرائيلي قبضې نه ځان خلاص کړي کوم چې ممکن نه دي. نو په نتیجه کې خلق د هر هغه حرکت پیروي کوي چې د اسرائيلي قبضې پر ضد مزاحمت کوي، که حماس وي او که نور ډلې.
حماس د امریکا او یو شمېر نورو ملکونو له نظره یو ترهګر ډله پیژندل شوې ده. د حماس وسلوالو د اکتوبر په 8 اسرائیل کې ناڅاپي حمله وکړه او څه باندې 1200 کسان یې ووژل او دا روانه جګړه یې پیل کړه. د هنری ویلکنز رپورت. فواد لامی، وی وی ډی او، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخکاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکیچ پشیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانی آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا وی ډی وا ډیرو قدرمنو او عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. دا دروان شارو خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی نه تاسو وړاندې کو. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې د افغانستان په اړه د روسیې، چین، ایران او پاکستان ګډ غونډه جوړیدونکې ده او ډیر امکان لري چې دا ناسته د همدې جنوري میاشتې تر پایه پورې جوړ شي. دراسې ځای هم تر اوسه نه دی معلوم او دا هم ښکارا نه ده چې په افغانستان باندې واکمن طالبان هم وربدل شوی دی او کنه. د دې ناسې په اړه به د ویو ډیوال چیړونکو اسماعیل خان صاحب سره خبرې وکړو چې هم دا اوس د پیښور نه د سکایپ د لارې موږ سره په خبرونه کې دي. اسماعیل خان صاحب ستړي مشي تاسو سره کلی وایم.
السلام علیکم.
اول کدا وایسي چې په دغه وخت کې د روس لخوا د افغانستان د حالاتو په حواله سره د غونډې جوړیدو مقصد څه دی او دا به څومره اهمه غونډه وي؟
غونډه په خپل ځای باندې اهمیت لري ځکه چې دی کې د افغانستان درې غونډې هي وادونه پکې پګړډوت کې سره د پاکستان او کې ایران او چین هم شامل دي. او دا داسې یو موضوع ده چې خپل ځان له حساسیت لري، خاص کر د افغانستان کې د طالبانو د پاره او هغه د افغانستان کې د پراخ حکومت د جوړېدو په غوښمه موضوع باندې خبرې ترې کولې. ګوتا سوګوره نو د افغانستان د زبیح الله مجاهد چې د دې بیان دغه په دې باندې ناخوخي ظاهر کړې و او غي دا ویل چې دا موضوع باید یو ول خو دا و چې په دې کې افغانستان ته د ګډون بلنه شوې وي. او دوی مدغه چې دا موضوع د پاک افغانستان په داخلي معاملاتو کې د لاس وهنې برابر دي، ځکه چې د دې په خیال کې دلته کې یو مستحکم او مضبوط مرکزی حکومت جوړ شوی دی. نو په دا مخبل خیال دار چې د کیسه دغه راغلو وخت پکې مسکې تیر شو، خو زه فکر کوم چې ځل بیا روس یا نور د غونډي هوادونه چې کم دي یو ځل بیا د دې ته پښه دغه د چې دغه خبره ته بیا یو غوتون دوالي ورکی یو په دې موضوع باندې مذاکره او غونډې وکي.
او په غونډه کې د طالبانو برخه اخیستل یا برخه نه اخیستل به څومره اهم وي تاسو په نظر؟
نو اهم خو دغه ځکه دی چې طالبان افغان طالبان په دې غونډه کې ندی بلل شوی او نن هم د کابل کې د خارجي چارو په دفتر کې غونډه شوې و په دغه د خارجي چارو رئیس مولوي امیر خان متقی صاحب د مختلف چکم سفارتونو دی په کابل کې دی او کې چین او پاکستان، ایران، قزاقستان، ازبکستان، ترکیه، هند، دایچ کمری دا او انډونیشیا د دې سفارتونو او یاد سفارتونو چې کوم مشران دي دغه سره غونډه کړې او په دغه موضوع باندې چې هغه مختل چې د افغانستان کې د طالبانو نظر هم دنیا ته نړۍ ته وروړي او بلې په دې مادیم خبره کړې و چې دغه رنګ غونډې نه دي کېدل په کار چې په کم کې د افغانستان ته بلل نه کیږي او یا په داسې موضوع باندې غونډه کول چې هغه په افغانستان کې د پراخ حکومت په موضوع باندې خبره کیږي. نو په هغه باندې خپل نظر وړاندې کړو. نو تمه خپل دغه دي چې په دې د ټول ګاونډي هېوادونو هم پرن غونډه کې راغوستو، ایران هم پکې و، چین او پاکستان هم پکې و، او هند هم پکې راغوستو. روس نزد پیغام چې دا روس دا خلک جوړې نور غلی سو دا غلین کې روسوم نمائندګی لري په کابل کې. نو زه فکر کوم چې دا غونډه راغستل په دې باندې طالبان خوشاله نه دي.
او یو بل خبر هغه دا چې د طالبانو د مخالفو ډلو یو شمیر مرشان هم څه مخ کې په روس کې راغونډ شوی وو او څه خبرې درلودي. دا څه ښکاری چې ماسکاو په خاره نه د طالب ملګرتیا کوي او نه د مخالفینو ډلوي، مګر یو هم د ځان نه خفکی د دې سیاست وجه تاسو څنګه
تما خپل دغدار چې روس دی وقته خپل ځان ته تاګلار غواړي چې یو توازن پکې راولي، د ځان ته لار د هو ساتي آپشن ځان ته وساتي، نو په تاسو غره په کابل کې خپل نمائندګي بلري، سفارت بلري، زمير کابلوف سه په خپل هم کابل ته هم سفر کړو، بیا غواړي هو دونو تم وختن پختن سفر کړو، نو دا یو داسې موجود دی غواړي چې په طالبانو باندې ستاسو طریقې باندې فشار راولي، او د دې په نظر کې چې دی ورته انکلوسیو یا نمائندګي غواړي چې د نو څو ګروپونو سره ډلو ته نمائندګي طالبان ورکی، ته طالبان او دغه د نظر اوسه پورې کم راغلي غدغه دي چې دې کې نمائندګي د ټولو قومونو یا قومیتونو نمائندګي خوشته دي، او کو دې غواړي چې خاص ګروپونه خاص ډلې هغه دې غیته نمائندګي او شنه غیته طالبان تیار دي، ځکه چې د غی په نظر کې خودي مقاومت
او بخي تاسو چې د دې په حکومت کې د هر قومونو نمائندګي شاید دې نه مطلب څه دی د طالبانو په حکومت کې خو اکثریت بلکې وایم چې مهمه څوکۍ ټوله د پښتنو دي، نور قومونه خو نه لیدل کېږي، هغه یو دوه درې څوکۍ کور کړی می هغه دومره اهم څوکۍ نه دي او ډېر شمیر کم دی،
دغه څه ده د اکثریت پکې د پښتنو دي، او د طالبانو ما تاسو ته طالبانو نظر دغه کول چې پدې کې طالبانو نظر دار چې دی پکې نور قومیتونو ته نمائندګي ورکړي ده، خو پدې د نظر کې فرق دی چې کوم نور وادول دي یا دغه د یغیوم دغه پښتنه کې چې پدې کې دي نمائندګي ورکړي شي پراخه دي کړي شي، نو صرف د نمائندګي په ډیفینیشن باندې په مفهوم باندې او په دې باندې د دې نقطه نظر کې اختلاف دی، دوی مغټه خبره ده غوا چې افغانستان کې طالبان دا و چې دلته کې اونامه نمائندګي شته دي او نور داسې پلیټ فارمونه شته، په دې کې بیا دغه رنګي نور چې کوم علاقائي ټولنیز دغه کېږي غونډه کېږي د مختلف دغه تدا سمانان لري، نو زه فکر تبا خپل خیال ده چې په دې کې د طالبانو په نظر کې او په دې کې یو بنیادی اختلاف او په ځای باندې موجود شته دي،
او بل خبره دا ده چې ک چرته د نړیوالو د خوا د فشار دوامدار وساتل شي په طالبانو باندې شدي ټول شمول حکومت جوړ کړي او طالبان هم پر لپسې انکار وکړي بل اخره ساسو په نظر اخر به دا حالت چیرته ورسیږي، د طالبانو حکومت هم دروسه در هیڅ کوم ملک نه دی تسلیم کړي،
دا زما خپل خیال دی چې دا کیسه بم دغه رنګ روان دي، وکه یو هواد هم په دې د غواړي او نه دې توان لري چې ونه په دې منطقه کې ونه به مسله را جوړ شي یا را جوړ کی، نو دی طالبانو سره انگیجمنت غواړي، دی غواړي چې طالبانو سره خبرې ترې دی هم دغه ډیپلوماټیک دغه چې کوم لاري دغه د لارو په طالبانو باندې فشار وروړي، اوس په پوره خود دې فشارونو سبات نتیجه کار نه شو، تاسو وګورئ مختلفو موضوعاتو باندې غو د جینو تعلیم شو یا بل سنو داسې موضوعات پاره باندې فشارونه مراغل سانکشن په باندې په طالبانو باندې ولګي دي، خو دغه نتیجه مخې ترانه لږه نو زه فکر نو کوم چې دغه رنګي غوندونه بس نتیجه روزي، البته دغه دا چې سره ده چې هوادونو ته نور دار کې چې مملکتونه دی غي د دې لیمیټیشنز معلوم دي چې د دې څومره دا کارګر دي دغه رنګي ملاقاتونه غونډه خو یو انگیجمنت دی ود طالبانو سره ساتي د خبرو ترو د پاره کوشش ته غدي چې ټول هه ودونه خاص کر د منطقي یا غوړی هه ودونه دی یو د رښتزان برابر کی په یو باندې اتفاق کوي چې هغه د دریز واغ د طالبانو کې ورسره کیدی چې طالبان بیا د دې خبرو ته وکی
او را بشو د افغانستان داخلو حالات ته د طالبانو کته هم په افغانستان باندې پوره ولقله غولې د خو بیا هم مخالف ډل شته دي چې کله کله د طالبانو په ځواکونو باندې چریکی حمله کوي او یاد ده چې مخالفت کې بي سياسي د افغانستان بهر دغه مخالف ډلې د طالبانو د لپاره څومره لوی چیلنج دی، او آیا آینده کې هم کېدای شي چې لوی چیلنج سره جوړ شي او کنه که طالبان ورسره څه جوړ جاړی و نه کړی؟
زه فکر نه کوم چې دا ځکه چې تر څو پورې بهر وڅ ملاتړ نه شو دی وکه اوس یو هیوادوم دی ما تاسو ته و چې دی ته تیار نه دی چې افغانستان کې ونوې مسله راپورته شي، امریکایان چې کم دی ټولو کې مخکې یو اغي هم اوس دی تیار نه په یوکرين کې سره د ناتو بوخته بیا په مشکې وستا په میډل ایست کې د پغاز په سر باندې د اسرائیل او ملاتړ باندې ال تک یو نوی مسله د بیا د جنگ د پراخ کېدو مسلې راپورته دي. نو امریکایان په خپل باندې هم دغه دي دارنګ ان ار اف چې کوم دی په خپل سادات صاحب ډېر منډي والی په امریکا کې یو زیبل د لوبینګ د پاره د ملاتړ د پاره ودي وکه سو کوم دی ته تیار دي چې ځانته یو بل فرنٹ پر اخلاص کی یا په افغانستان کې مخکې نه حالات پیچیده دي. نو دغه د وجه حالات نور پیچیده کی کوششونه اوس هم دغه دی د ملل متحد یا د نور هیوادونو په ذریعہ د نور مملکتونو یا نور دغه د کمپنی رقامي پلیټ فارم زی نړیوال چې دغه په ذریعہ باندې په طالبانو باندې په سن اصل طریقې باندې فشار روړي چې د دې مسلې سره پایدار حل روزي.
ډیر زیاته مننه اسماعیل خان صاحب چې پروګرام ته راغلی او خپل نظر مو موږ سره شریک کړ. ژوندۍ اوسئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د هم په خیر اغلی د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلی ملکی اعظم لري چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک منصوبه کامیاب کړي او ټینګار کړي چې د سی پیک رواني منصوبې دي په وخت مکمل کړي شي. وزیر اعظم د سی پیک په اړه خبري د پاکستان په سفر د چین مرستيال خارجه وزیر سن ویډونګ سره په لیدنه کې کړي دي. سن د یو اعلی پلاوی په مشرۍ د پاکستان په سفر وو او پاکستانی چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د سی پیک په اړه تفصیلی خبري وکړي. نور جزئیات د الیاس خان په ریپورت کې واوري.
په کال 2014 کې د 25 ارب ډالرو د چین پاکستان اقتصادي راداري د لاندې چین تر دې دمه په پاکستان کې 25 ارب ډالر په بنیادی اډانه سړکونو او د بجلی کارخانه لګولو باندې مصرف کړی دی. خو د پخوانی واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف مخالفین او د مسلم لیگ نون مشران تور لګوي چې تیر حکومت کې په دې مهمه پروژه کار او درول شوی وو. خو تحریک انصاف دا تورونه ردوي. سیړونکو وایي د اقتصادي ستونزو سره مخامخ پاکستان دا وخت د چین نه زیاته د سی پیک بحالولو ته اړتیا لري.
چاینا سے زیادہ یہ شاید پاکستان کی اس وقت ضرورت
د سی پیک پروژه بحالول د چین نه زیات د پاکستان لپاره ضروری ده. پاکستان ته دا وخت د بهرنی پانګونو ډیر زیات ضرورت دی او د چین او پاکستان مشرانو د ملاقاتونو کې د انساني ترقې انفارمیشن ټیکنالوژي او د کرکیلی څنګه ته پاملرنه شوې ده. او پاکستان کې د اقتصادي پرمختیا په لور تل غواړي نو ورته په د سانګو کې سرمایه‌کاری کولوي.
د چین د پانګو سرمایه‌کاری تر ټولو لوی مرکز بلوچستان کې زیاتې دونکو نارامۍ او پچینی کارکونکو رستای بریدونو په چین او پاکستان کې د سی پیک په اړه اندېښنې ډېرې کړې دي. امریکا او غربي هیوادونه د سی پیک دلاندې درنې قرضې د رست پاتې هیوادونو لپاره یو جال ګرځوي. خو چین او پاکستان دا تورونه ردوي او دا پروژه د دواړو هیوادونو په ګټه بولي. ځینې سیړونکو غني د امریکا او غربی هیوادونو په فشار د پی ټی آی په حکومت کې په دې پروژه کار په دمکړې شوی او خو اوس دا احساس دواړو خواو ته شوی چې د هیوادونو سره د اړیکو خرابولو پر ځای پاکستان تبادله حواله سره منځنۍ لار خپلول وی.
سی پیک کو میں سمجھتا ہوں کہ ہائیسٹ لیول پہ دوبارہ
زګړم د سی پیک دا بیا بحالولو ضرورت دی او د نگران وزیر اعظم د بیان نه هم دا ښکاری چې دواړو هیوادونو کې د شی دا پریکړه کړی وی او دا هم کې دیشي چې پاکستان دې حواله سره امریکا او غربي هیوادونه په باور کې اغستې وي.
اس پہ شاید ہو سکتا ہے امریکا کو بھی کنوینس کر لیو ویسٹ کو بھی کنوینس کر لیو.
نو مغوري اوائل دا بیلٹ اینڈ روڈ غټي پروژې دلاندې چین خپل کاروبار په ځانګړي توګه آسیایي هیوادونو او افریقي پورې خورول غواړي او دا چې دواړو هیوادونو سره د سی پیک بحالولو پرته بل سلار نشتا. تیر ورځو کې چین کې د پاکستان پاکستان سفیر معین الحق ویلیو چین او پاکستان دریم فریق تا په سی پیک کې ګډون کولو باندې سلا شوی وو. الیاس خان، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
خبرونا دہسونا او سیڑنی قتل اور فریکوینسی یا سبے اویا بی اویا اشاریہ پنزا ایسٹ چینل یو سلدرے ہرورس سلویری ساتا لڈی وسر اوسے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمون خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دا وی ډیو دا تاسو زمګ دروانو چارو خبرونه ګورئ او اوري چې په سوشل میډیا او زمګ په ویب سټ باندې هم خبريږي. د ملګرو ملتونو او د پاکستان د خزو د قامی کمیشن د یو راپور تر مخه پاکستان نړۍ کې په هوغو ملکونو کې په شپږمه درجه دی چرته چې د اتلس کلنو نه کم عمر ماشومان او ودونه زیات لیدل کیږي. په کم عمر کې واده د هلک یا جنې پر ژوند څه اثر غورځوي او په خیبر پختونخوا کې د کم عمرۍ ودونو مسله شته او کنه، په دې نور تفصیل د پیښورنا د ساجد قاسم شاه او هاشم علي په دې رپورت کې لیدلې او اوریدلې شي.
پیښور کې د کم عمرۍ ودونو خاتمه لپاره را بللې شوې مشاورتي غونډه ته 15 کلن عائشه هم راغلي چې ځان بډوکالي کې کېدونکي ودونو او دې سره تړلې ستونزې خبر کړي او بیا خپل نور ملګري هم په دې پوهه کړي.
کم معاشرې چې دا خرابېږي چې موږ وړوکي وړوکي ماشومان چې دي وړوکي وړوکي جنکه داسې دوه غټ بوج پر تاغه کوي چې لکه تاسو اوس پوره کور سنبالوي یا خپل خاوند بیا سنبالوي یا داسې ډېر زیات ریسپانسبيليټیز راځي.
د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د کال 2013 یو راپور هم وای پاکستان کې 80% جنکای کم عمره کې واده شي او خیبر پختونخوا کې هم د وډکوالي ودونه کیږي. په دې صوبه کې د کال 1900 کم دیرشم د وډکوالي د ودونو مخنیوي قانون خوشته، خو دغه قانون کې هم د واده لپاره مقرر عمر د هلک لپاره 18 کاله او د جینا لپاره 14 کاله عمر باندې د ماشومانو د حقونو فعالانو تحفظات دي او دې قانون کې د بدلون کوششونه هم شوي دي، خو تر اوسه دا قانون نه دی بدل شوی. خو د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو عمران ټکر وای د قوانین او دې باندې عملداري نه زیات د وډکوالي ودونو خاتمه لپاره پکار ده. دې ته یو انساني او سماجی مسله په نظر وګوري.
زیات سیس چې پدې کې کم پکاره نو آغا شعور او بیداری ده، آگاهی ده او د ټول سټیک هولډرز زموږه جوړیږي چې پدې اړه باندې خپل आवाज اوچت کړي او دې ته یو سوشل ایشو وي کم چې مدر اپ آل ادر سوشل ایشوز ده. نو علاوه پدې کې نصر د دې کیمرا دی بل خدمتږي هم
او مدنی فعال ګلالای هم د خبر پښتونخوا کلیوالو علاقو کې چې ته د ماشومان او د وډکوالي ودونو مسله زیاته ده دغه قسمه آگاهي خورولو یو پلان لري.
چې سوشل میډیا پلیټ فارم نو موږ ګروپس وزریا یا گداسینینو داسې واړو واړو ګروپس موږ لګو او هغه به داسې د مساجد اعلانات په ذریعا او داسې موږ د دې خبرې روک تھام کو چې کله دا ودرېږي نو ایجوکیشن به برشي او یو ښه معاشره به موږ را سرو.
خود ملګرو ملتونو ادارو سره خیبر پختونخوا کې کارکونکو فکر کوي خیبر پختونخوا کې د ورکوالي ودونو خاتمه په لار کې اوس هم ډیر چیلنجز دي.
موږ ته چدينو چیلنجز دا دي چې دلته کې د غریب باندې پروپر قانون لا نشته دي. په دې باندې لا ټول سټیک هولډرز کې هغه شانت مکمل اتفاق نشته دي چې په دې باندې موږ کار وکړو. کمیونټي په سطح باندې یا فیملیز په سطح باندې وګورو هغه اویرنس نشته دي په خلکو کې چې دا چایل ماریج څه څه نقصانات دي.
د ولکوالي ودونو نقصانات نه آگاهی نه لرلو لوجې د رواج غربت او نورو معاشرتي عوامل د وجې ملګرو ملتونو ادارې یونیسف تر مخه پاکستان کې 3.6 میلیون د 15 کال عمر او 3.9 میلیون جنکای د 3 کال عمر ته رسیدونه مخکې مخکې واده شي. کیمرمن هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه وی او ای ډیوا پیښور.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې عوام وایي چې تر نیمایي زیات ژمی تیر شوی مګر تر اوسه هلته کې واوره نه ده شوی چې د اندېښنې وړ خبره ده. په خوا و بلوچستان کې په ژمی موسم کې ډیر یخ وو او ډیر واوري به اوریدلې. ماهرین وایي چې دا د موسمي بدلون اغیزې دي. نور تفصیل له کوټې څخه د حمید سمسور په ریپورت کې وګورئ.
دودیر سکلان حفیظ الله د زیلپشین د تحصیل کاریزاتو د خانوزی د اوبو د بند مایان راشای وی چې په ژمی کې باران نه دی شوی د دغه مایانو ژوند له خطر سره مخامخ دی. د په خبره چې په تیرو وختو کې به دالته کشتی چلیدلې کو ژمی پر تیرې دوه دی باران نشته چې د یو شمیر سادهرو ژوند د اوبو د کمی له سبب له یو شمیر مشکلات سره مخامخ دی چې په علت یې دی نه دی خبر.
چه نو بارانوله د نشته له وجه زخه د موچ سلو د مايان د اگر کی مردار سو ش ډیر مايانو کی خلک به سیل اوراتله ش ډاک وشو خوان به کوي.
سیمیز خلک وی سی دلته په تیر وختو کی به ډیری واوري کیدلی او په ژمی کی به یخ نمو.
از ما بیا دوه بیا کال په عمر کی مانل دی د تر ګرمه نو اوس نن د 2 جنوري میاستا موږ مرته ناشو نید شیز رات نستا کلی خونی با تورولی مش په وار کی خطر کی تکلیف په وار کی ور خطرلو په اړه مجلس جوړ کړیو د فراخ مفیو چې دنا په سیمه بل چتون په صفه کول لچات د مزګ پور دا یخ یخو زما خپل بچان واور نه پیژني.
د اوا پیژندنې اداره وی چې د موسمي بدلون لامل د سمندر د اوبو په حرارت کې غیر معمولی بدلون راغلی دی او د سمندر د اوبو پر تودوخي اغیز شوی دی چې میدانی سیمې د وچ ژمی او د باران له نشټوالي سره مخامخ دي. د ژمی په جریان کې درنه واوره به دلته کېدله. د دسمبر له 20 څخه به د جنوري تر 20 پورې به دوام درلودي.
سرنیو کې جو
په تیر وختونو کې د جمی میاشتې نومبر دسمبر جنوري او فروری به وي خو هغه اوس بدل شوی هغه ډول نه دی. مخکې به باران په قلاره کې د خوست په یو ورځ کې د یوې میاشتې باران وشي.
د موسمیاتو ماهرین وایي چې تیر کال هم 2023 تر ټولو ګرم کال و. پاکستان د نړۍ په هغو لسو هیوادو کې شامل دی چې د چاپیریال له منفي اغیزو څخه ډیر متاثره شوي دي. هم له دې کبله ماهرین وایي چې موسمي بدلون د دغو سیمو د خلکو پر اقتصاد باندې هم ناوړه اغیزې کړي دي. کاروباریان وایي چې د واوري د سړو سیمو سایل ته هم له نورو صوبو څخه خلک راتلل خو اوس هغه ناراضي. په دغه سیمه کې اتیا فیصده کرونده او باغونه له منځه تللي دي. زیات شمیر خلک و کډوالۍ ته مجبور دي. حمید سمسور وی او ای ډی وا کوټا.
د وی ډی وا ډیرو عزتمن او قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو زمونږه پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. په دې هیله چې تاسو په د پام وړ ګرځیدلې وي تاسو کولی شئ دا پروګرام هر وخت وګورئ زمونږ په ویب سایت په فیسبوک او همداشان په یوټیوب باندې لیدلې او اوریدلې شئ. او تاسو کولی شئ د ورځې مهم خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب سټ باندې vadevanews.com باندې هم وګورئ او واورئ. نو تاسو اجازه غواړم. علامه ملچا خوشبخت.